ګرانو قدرمنو اوریدونکو احترام او سلامونه مېمنه د دیوا ریډیو په بل ډیوا خبرونه کې تاسو ته ستړي مشي او هر کله وایم تاسو معلومه ده د پښتنو د اصل نسل په نوم باندې دا خبرونه او په دې کې مونږه کوشش کړې دي چې د زور نه زور تاریخ نه خبره راوالو د لیکلي او نه لیکلي تاریخ ذکر مو پکې کړی دی وخت په وخت به پکې کې خیر بیا هم کوو او بیا د پښتون قام د دې د پیژندنې د دې د ژبې د دې د خاورې د دې د کلتور د تهذیب د دې سره تړلی تاریخ کاغه قامي تاریخ په د جنگونو په حواله دی که د جغرافیا په حواله دی که د ژبې په حواله دی که د ادب په حواله دی که د نسل په حواله دی په دې باندې مونږه بحثونه کړي دي او بحثونه پې کوو. تاسو ته معلومه ده چې د تیرو سو اونیو نه مونږ د پښتو ادب په اړه باندې خبرې اترې کوو او ادب سوي ادب د څه څه احاطه کوي په دې باندې خبرې وشوې او زمونږ سره به زمونږ میلمه په لږو شبو کې ملګری کېږي چې هغه استاذ دی د ادبیاتو او د اسلامي علومو په ایډوردز کالج پېښور کې پروفیسر سمیع الدین ارمان صاحب چې د هغه په اړه باندې چې څومره مونږ لیکلي لیکنې اورید کتلې دي لوستې دي او یا مو اورېدلې دي یا مو هغه پخپله اورېدلې دی نو هغه تنقید چې کومه دی د تنقید یو ماهر ګڼل کېږي. مونږ به دا کوشش کوو نن چې څنګه لږ شان ته ټلیفون ستونزه لرو د هغې سره خو څه وخت چې هم مونږ د هغې سره لیکه برابره شي نو هغه به زمونږ سره ملګری شي او نن به مونږه د تنقید حقیقت څه دی د تنقید آغاز یعنې تنقید د کله نه شروع شوی دی یا معلوم چې څومره د هغې تاریخ دی د هغې ارتقا یعنی چې په دې بهیر کې بیا هغه تر کومه لاړ شو موجوده وخت ته راورسېده په موجوده وخت کې حیثیت څه دی بیا تنقید په نړیواله یا اردو او پښتو ادب کې په دې باندې مو خبرې کوو او بیا روایتي زوړ تنقید او د نن ننني دور نوی تنقید دا به زموږ موضوع وي خو مشکل دغه یو دی راپېښ شوی دی چې زمونږ د ټلیفون لیکه د غږ مسله ده څنګه چې دغه مونږ دغه ستونزه هواره کړو نو نیخ په نیغ انشاءالله تاسو ته خپل میلمه مراولو. زمونږ به نن په دې خپرونه کې یو کوشش بلوم وي او هغه دا دی چې هڅه به دا کوو په ادب باندې څوک پوهه یې زمونږ په اورېدونکو کې او په تنقید باندې څوک پوهه یې زمونږ په اورېدونکو کې نو کولی شئ د پروفیسر صاحب نه پوښتنې وکړي او خوند به وکړي چې زمونږ هغه اورېدونکي هغه وخت لري او هغه په دې موضوع باندې پوهه وي نو د هغې پوښتنې به ډېرې زیاتې مهمې وي ځکه چې ضروري نه ده زه خو مونږ خو په د ریډیو کې کار کوو خو په هر مضمون باندې یا په هر موضوع باندې خو ضروري نه ده چې زمونږ به پې دومره ژور پوهه وي سټډي به مو پې وي مطالعه به مو کړې وي نو لږ ډېر به پې پوهیږو هم خو په دې باندې هغه خلک پوهیږي چې د چا کار وي نو ځکه به هم دغې ته خوشحالیږو چې مونږ سره داسې پوهان راشي تنقید پوهان چې هغې هم پوښتنې وکړي او زمونږ دا بحث چې دی دا نور هم ښکلی کړي او ژورې کړي تر څو پورې خو میلمه ته مونږ انتظار کوو زمونږ ناهید سهر لګیا ده کله به یو ټلیفون نو کله به بل ټلیفون باندې خو لا خوندې نه دی کړی څنګه چې هغه راملګری شي په تیرو هغه کې به تاسو د پروفیسر صاحب د پوهې او د علم اندازه هم کړي چې هغه کله په دغه موضوع باندې خبرې کولې نو په دغه باندې واقعي خبره ده چې پوهه او علم لري او مونږ به ورته کله کله په دې فیسبوک باندې هم لیکل چې پروفیسر ارمان صاحب سمیع الدین ارمان صاحب دا لیکنې مو لږ لنډې کوي چې په لوستلو کې آسانې شي خو هغه د علمیت خبرې په هغه کې بیا ډېری حواله ورکوي، نو اوږدي اوږدي لیکنې هم کوي او خلک یې خوښوي. دغه شانتې په ادب باندې ادب پوهنه چې دا هم ډېره ضروري ده. په ادب کې د بعضې خلکو خپل خپل نظرونه دي چې په ادب کې دا دا په کار دی او دا په کې نه دی په کار، دا ښه ادب دی دا بد ادب دی. دغه یو بل اړخ دی، په دغه باندې هم بحثونه کېږي، په دغه باندې هم نظرونه مخې ته راځي. او څومره چې بحثونه کېږي، نظرونه مخې ته راځي، په هغې باندې په تنقید باندې تنقید کېږي، نو پوهه رامنځته کېږي. او څنګه چې پوهان وایي چې پوښتنه د علم مور ده، نو هم چې پوښتنه کوي خپلو ماحول ته چې موږ وګورو د پښتنو، نو زمونږ د پښتنو په ماحول کې د پوښتنې کولو دا چې کوم راسره شو راسره ملګری شوی دی، ښه د پوښتنې دا عادت چې کومه دی، یا که ورته دا وایي چې دا یو کلتور یا کلچر، دا د پښتنو په دغه کې ډېر زیات کم دی. خلک وایي د مشر په مخ کې خبرې مه کوه، د استاد په مخ کې خبرې مه کوه، ته کړتیږي ترتیږي مشروط یې، دا خبرې نه وي خي پښتنه دې پرېږدی. ماشوم وي د هغه نیچر دغه دی، د هغه فطرت دغه دی چې هغه ته ډېر ځکه چې هغه نه دی پوهې ازان پوهېول غواړي. نو که ماشوم پوښتنه کوي او بل ورته چې غلی شه چپ شه مه کوه، دا 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 ډسکریج کېږي دې په ژوند کې. بیا چې کله مخې ته ژوند ته ځي، ډېرو تپوسونو بیا دې ځان ساتي، هغه تپوسونه د ده لپاره ډېر ضروري. ښه زموږ سره ملګری شو، دغه دې یو ځل وبخې بیا قطع شو، خو چې څنګه زموږ سره ملګری شي نو تاسو ته به نیخمنی غرولو. ښه پوښتنه مې هم دغه خبره مې هم دغه کوله چې پوښتنې ته پرېږدی ماشومان. ټیک ده، سړی به ستړی وي په یو وخت کې، سړی به په بل څه کار کې مشغول وي، سړی به طبیعت خراب وي. دا طبیعتونه چې خرابېږي دي به نم لږ سوچ وکړي، دې کې مختلف سیزونه وي. ولې طبیعت خراب دی، ولې غصه یې، عواملو باندې سوچ وکړي. حالات به وي، خو ضروري ده چې د حالات مقابله به په غصه باندې او په قهر باندې یا د بل په رټلو باندې به د هغې حل وځي نه راوځي. دا ګران کار دی، خو دا کول دي. نو یو خو ماشومان پرېږدی چې هره په هره موضوع باندې هغه پوښتنه کوي، دا د هغه فطرت دی. که هغه په هر موضوع پوښتنه کوي، پوښتنې ته یې پرېږدی، البته جواب ورته ورکوي. د هغه د پوښتنې ته ځواب ویل چې دا ضروري دي، دا نه چې هغه د پوښتنې کولو نه منع کول. بیا راسره ملګری شوی دی غالباً. ښه پروفیسر سمیع الدین ارمان صاحب چې څنګه ما تاسو ته وویل په ایډوارډز کالج کې د ادبیاتو د اسلامي علومو استاد دی، زموږ سره ملګری شوی دی. پروفیسر صاحب ستړي مشه، ستاسو اواز ډېر زیات غدې نه پوهېږم، ناهید هم ډېره زیاته ستړي کړه، ټلیفون په مشکله سره وختي خو چې ما ستاسو سره خبرې کولې ډېرې په اسانه وشوې، ډېرې ښه روڼ اواز راته، نه پوهېږم چې څه مشکل دی.
او بالکل طوفان تیر شولو، باران طوفان وو ډیر زیات د سخکاری جی چې ریاغي د وجه به د لیکه کمزوري وي، د نتورک مسله به وي.
خازه اوس خو شکر دی صفا شو اواز. یو ځل بیا د تستړی مشوي ما پروفیسر صاحب، زمونږ چې موضوع د څنګه تاسو خو غره کړی دا واغه دی د تنقید حقیقت څه دی، او د تنقید یعنی شروع یا آغاز د دې ارتقا او موجوده حیثیت، بیا تنقید په نړیوال په اردو او پښتو ادب کې، او بیا کوم چې روایتي زوړ تنقید دی او د ننني دور نوی تنقید دی. زه مایک تاسو سپارم، خدای دې وکړي د ټلیفون دغه لیک هم دغه شانتې کلکه پاتې شي چې او موږ ستاسو خبرې واورو، د علم خبرې در نه زده کړو. ګرانو اوریدونکو ته مو وایو چې په موضوع څوک خبر دی او دلچسپي پکې لري، موږ ته په ټلیفون نو کوي، موږ به ستاسو کال زولو. ښه پروفیسر صاحب مایک تاسو ته حواله.
ښه قدرمنو سیدا سیدا، چې په تیر پروګرام کې موږ د پښتو ادب په مختلفو اړخونو چې کله خبرې کولې، نو موږ په پښتو فکشن باندې خبرو کا، بیا د فکشن په نړیوال روایت باندې مخبره وکا، بیا د پښتون فکشن چې کوم امتیازات دي هغه مو مخې ته راوست، بیا په دې علاقه چې کوم سماجي سیاسي حالات تیر شولو هغه چې کوم ادب مخې ته راوړو نو هغه مونږ را مخته کو، او په اخیری لمحو کې مونږ د تنقید حواله سره خبره وکا او تاسو سوال کولو چې یاره د تنقید څه شی دی، څوک به کتاب ولیکي، څوک به کم کار وکي، او یو عام فرد به راپاسي هغه به نیوکه او اعتراض وکي، نو دا څه د دې څه حیثیت دی که نه؟ نو په ولسي کچ باندې څنګه چې ما تاسو ته وویل چې افسانوي ادب یا د فکشن په تعریف کې یوه ډېره غټه مغالطه ده، نو دغه رنګې د تنقید په باب باندې هم یو ډېره غټه مغالطه ده چې ځینې خلک دا ګڼي چې تنقید نیوکې ته وایي، اعتراض ته وایي، یا چختی لټولو ته وایي، یا اسې مشروطۍ ته وایي، یا مطلب دا دی چې غیر علمی رویه وي نو هغې ته تنقید ویلې کېږي، خو داسې بالکل هم نه ده. تنقید باقاعده یو شعبه علم دی، او مخکې له دې نه چې زه د دې د دې شعبې یا د دې شعبې علم پوره تاریخ تاسو ته بیان کوم، نو غواړم اول چې د دې حقیقت څه دی، د دې تنقید حقیقت څه دی. تنقید بنیادی طور باندې کره کولو ته وایي، او رښتیا دروغ یا بهتر او بدتر بیانولو ته وایي، یا د دې طریقو ته وایي، او دا بنیادی طور د انساني فطرت یوه ډېره عظیمه خاصه ده چې کله انسان پیدا دی او د دې یوه ارتقا کېږي، د روز پر روز غواړي چې زه په ځان کې یو تهذیب راولم، په ځان کې یو زیات نه زیات نفاست قابلیت راولم، د دې غوښتنې لپاره چې کومه عاطفه یا کوم انساني دغه چې د فطرت کې چې کومه دغه موجوده وي، تشنګي یا د دې په شا باندې کومه یوه خاصه موجوده وي، نو هغه بنیادی طور د تنقید دغه دی جوهر دی یا د تنقید حقیقت دی. یعنی په اسانو ټکو باندې مونږ دا ویلی شو چې تنقید بنیادی طور د انساني فطرت او د انساني ارتقا، انسان نه مراد صرف یو انسان نه، بحیثیت نسلی انساني د ټول انسانان یا ذات انساني، په دې کې چې کومه تنقیحي پاکیزګي یا مترقي رویه ده، دا بنیادی طور د تنقید د وجې نه ده. دې چې دا څومره یون کوي، څومره ځان تهذیبي یافته کوي، دا په اساس د دې تنقید کوي، نو دا د دې حقیقت دی. بیا دا تنقیدي رویه په انساني فطرت کې د د سره د شروع نه را روانه ده. انسان یې چې دا په یویشتمه پیړۍ د دویمې لسیزې په اخیر پړاو باندې ودرولو، نو د یو علومو یو انتهایي غټ کائناتونه، انتهایي غټې نړۍ یې د علومو را مخې ته کې. دا صرف او صرف د تنقید او د اختلاف او د منقح کولو چې کوم انساني خاصه ده په انساني فطرت کې، د هغې د وجې نه دا مخې ته راغلي دي. مونږ چې کله هم د علومو یا د شعبجاتو په علومو کې د شعبجاتو تاریخ ګورو، نو زمونږ مخې ته اکثر دا راځي چې یاره دا د یونان نه دا علم شروع شوی دی. نو د کرنګي چې کله لکه مونږ د تنقید به حیثیت یو شعبه علم دغه ګورو، تاریخ ګورو، نو د دې ډانډي هم د دې جرړې هم مونږ سره په یونانی تاریخ کې ملاویږي. په یونانی تاریخ کې درې مشهور فلسفیان چې دي، هغه داسې دي چې د تمامي علوم جرړې اکثر د دوی د اخودې شوې ردو سره ملاویږي. هغه یو سقراط دی، یو افلاطون دی، او دریم ارسطو دی. په دې کې د لومړني دوه چې کوي، یعنی سقراط استاد دی، بیا افلاطون د ده شاګرد دی، او ارسطو بیا د افلاطون شاګرد دی. دا درې واړه په دې ترتیب د دې پختلو کې رښتې دي، او د دې اثر چې کوم دی دا څلور سوه پیړۍ قبل مسیح دی، یعنی د عیسی مسیح علیه السلام نه څلور سوه کاله وړاندې، څلور پیړۍ وړاندې د دې دورانیه تیره شوې ده. او په دې وخت کې په یونان کې د ټولې نړۍ نه مهذب او د ټولې نړۍ با علمه یو یو ریاستونه، واړه واړه ریاستونه هغه موجود وو. نو مختلف علوم دی منکخ کړی دی دا غي بنیادونه اوردی اخودی دی او پدې کې ډیره خوله خبره دا ده چې د سقراط او افلاطون چې کوم دی د دوه مشران استادان نو دی یو تک نه دی لیکلې دی صرف شاګردان جوړ کړی دی او شاګردانو ته په شفوي طریقه باندې سینه بسینه یا د تدریس په طریقه باندې تعلیم ورکړی دی او د دې چې هغه کوم مکالمې دی یا د دې کوم روایت دی یا د دې کوم تعقل او تفکر دی نو هغه ته تحریری بڼه چې کومه ده هغه بیا ارسطو ورکړی ده په مدون شکل باندې نو دا ارسطو چې دی د یو غزلی کلی یو کتاب لیکلی دی چې دا هغه دوه غټي غټي حصے دي هغه کتاب ته موږ بوتیکا وایو کنه دا په اصل کې یعنی یونانی جو بکی کلی شوی خو پا یونانی کی دا دی کم بل ترکیب دی دا پویتیکا دا لیتن دا لاتینی جو بی دا دی نوم دی او دا پویتیکا نبیا پا عربی کی بوتیقا جور شوی دی خو دا دی دنیا تا تمامی جو تمامی غطی چی کمی جبی دی پا آغی کی دا دی شواری او دا دی ترجمه موجودی دی دا دی کتاب دا دی دو حصے وی یو تا بے بوتیقا ویلو یو تا بے ریتوریقا ویلو ریتوریکس چی کم بیا پا انگریزی کی ریاغی نجور شو نو دا چی کم بوتیکا دی دا بنیادی طور دا تنکید اولانی مدون کتاب پا تاریخ کی گرنے لکی گی دا دی نروان دی ہم تنکیدی علوم وو خو اغا پا روایتی بنا باندے پا شفوی عدب کی او ورسرا ورسرا سینہ بسینہ پا اورل ٹریڈیشن کی زمونگا سر موجود وو دا زمونگا سر پا تحریری بنا باندے دا قلمی مصویدے پا طور باندے چی دا دی کم تاریخی گوایانی دی نو اغا دا دی کتاب پا حق لمن سر علاوی جی خطاب مبارک وا او په خطاب کې هغه ټیم کې سیاست سماج اقدار عقائد مذاهب دا ټول په دې ډومین کې په دې میدان عمل کې راتله یعنی په دغه حصہ کې د سیاست د علم د سماج د علم او د عقائد او مذاهب حیثیت په دې باندې یو ډیر خطبات کڑی دی لیکل کڑی دی او دا دوی محیصہ چی کم واہ کم تا چی بوتی خواہی نو دا شعریات دراصل شعریات نمورد سا شعری پا آغا ٹیم کی دا سی شعرون نو دا چی کم شعرون اوس دی بلکہ پا آغا ٹیم کی غٹ تخلیقی چی کم سنف وو نو آغا ڈراما وا او پر ڈراما کی دو بیا غٹ غٹ میدانونو یو تبے المیہ و یلا ٹریجیڈی یو تبے تربیہ و یلا چی پا آغی کی با کامیڈی کی دلا او دا دوارا دا علم دا انسانی انر ورلڈ دا انسانی درون او پا بیرون کی چی کم کم قسم خیالات یا کم کم قسم عقائد یا نوچوی نو دا آغی دا اظہار در طول غٹی ذریعے وے او پا دی کی با یو قسم ڈرامائی شاعری کی دلا اگر پا دی دوارو میدانونو عمل کې نو یو دا صورت وو دویم صورت د ریزنیو وو سپه چې مونږ په پښتو داستاني ادب کې جنگنامه وایو کنه چې لکه جنگ لا یا غزال سوکتلې دی او هغه د جنگ او هغه غزال ټول کیسه په یو طویل نظم کې لیکلې ده نو په دنیا کې په مشرق او په مغرب کې په علومو کې یو روایت تیر شوی دی د ریزنیو طویل نظمونه سپه چې په انګریزي کې اټکس وایي نو دویم قسم شاعري دا وا هغه ټیم یا تخلیقي فن پاری په دې کې تخلیقي دي اوږد نظمونه ولي کلی کېده طويل نظمونه لکه د ویرجل اینیډ نظم دی ایلیډ اینډ اوډیسی دا یا د غرنګي کوم مشرق تر شو دلته نو په فارسي ادب کې شاهنامه دا فردوسی چې کوم لیکل دا چې پاغه کې مطلب شپېته زر شیرونه دي بیا په پښتو کې د دې یو جواب لیکل شوی دی سمندر خان سمندر لیکل دی چې پاغه کې سلور شپېته زر شیرونه دي او د پښتو اکیډمۍ هغه په لسو جلدونو کې هغه نظم چاپ کړی دی د هغې نوم دی د توحید ترنګ نو دا یو روایت تیر شوی دی په مشرقي او مغربي ادب کې چې دا د هغه دور نه دا د ریزمیو د جنگ نامو را روان و د سقراط د دور نه یا د ارسطو د دور نه نو یو به د ډرامي شاعري و د ډرامي تخلیقات و یو به په دې جنگ نامې په شکل کې یو به د طنز او مزا په شکل کې عموم یو سیز موجود و خو هغه کې به یو ډیر غټه فلسفه پرته وه نو دا درې قسم تخلیقات وو د دې درې قسم تخلیقات فکری بڼه بسوي او د دی ساختیاتی جوړخت بسنګ وی په دې باره کې د کتاب لیکلی او دی ارسطو او یو ډیر خوله خبره د روز اعلی تاسو ته دا وکم چې کله د کتاب ولیکلو نو هغه ټیم خو چاپخانی نه وی کلمی مسودی به وی یا به د شفوی روایت وو نو تاریخ لیکلی دی چې د یو ډیر فټی ارسی د پاره تقریبا زرو کلونو پورې دا مسوده د سیاسي او سماجی الغارونو د وجه او د دنیا کې د مختلف قسم هنګامه آرایانو له وجه نه دا کتاب اورخ شولو خو د دې په مختلف ځایونو کې خال خال رویه خال خال حواله به د دې راتلې د دې کتاب کوم دود چې موږ کورونه وستا وایو چې هغه د 15 پیړۍ نه وال تر 15 پیړۍ پورې عموما د هغه دورانیه ټاکلې کیږي د دې په اخیری وخت کې بیا د دینه بعد د نشاطسانیا دور شروع کیږي موږ دې دور ته بیا رنسانس وایو د احیا دور وایو نو دا چې کوم د کورونه وستا اخیری اورځ دي یا اخیری پیړۍ دي په دې کې دا مسوده را پیدا شوله او دا مسوده په هغه وخت کې را پیدا شو چې په دنیا باندې د مسلمانانو حکومت وو او د دې خپل مسوده چې کوم په ګریک کې لیکل شوی و هغه نه و را پیدا شوی بلکې لاتینی ژباړه د دې مخې ته راغله او روایت چې کوم باندې ډیر مورخین متفق دي هغه دا وایي چې دا ژباړه چې کومه راغله د لاتینی مخې ته نو دا بنیادی طور د عربی د ژباړې نه راغلې وه دا بوتیقه چې دا نو دا په عربی کې ژباړلې شوې وه او د هغه عربي د ژباړې نه دا لاتینی ته راغله او بیا د لاتینی ژبې نه وروسته چې کوم دی دا انګریزي ته راغلې ده نو زه دلته کې دا د دې سره تړل غواړم چې دا بوتیقه چې دا کوم ته چې پوئټکس ویلي کېږي چې د هغې په اردو کې هم یو ډېر حیثیت دی په انګلیش کې یو ډیر غټ حیثیت دی تر اوسه پورې او د بوتیکا دوج باړې چې کوم دی هغه په پښتو کې هم شوی دی د دې د ټیکسټ د دې د متن نو او دا بوتیکا چې کوم دا پولیټکس دا دلته کې زمونږ په هندستان او په پاکستان خطه کې د انګلیزي ادب او یا د مغربي ادب چې څومره نصابات دي د هغه نصابونو لیکه هم دا اوس هم په نصاب کې دا شامل دی خو زه دا وایم چې لکه زر کال یو کتاب د دنیا نه غیب و بیروز لاله بیا په بیا هم د هغې دغه اهمیت د وجې نه د هغې د اسلوب د وجې نه چې دا د ارسطو اسلوب دی سره د دې چې زر کاله غیب هم دی سره د دې چې د داب د ژباړو ته درته یوې ژبې نه مطلب شپږو ژبو کې ټرانسلیټ شوي دی نو بیا ما ته را رسېدلې ده خو هغه خپل وقت بیا هم برابر دی او په دې باندې په مغربي دنیا کې مطلب دا دی چې د 80% لیکوالان په دې باندې متفق دي چې او دا خبره داسې ده کله شل کسان یا لشل فیصد کسان یې اختلاف کوي نو مطلب دا دی چې هغه د غي انفرادي رائے وي هغه یو جمهوري رائے نه وي زه دلته کې صرف دا زمونږ په تیر اونۍ کې چې تاسو کوم پروګرامو کو یا د پټي خزاني په حواله باندې زمونږ خلک کم دغه کوي اعتراضات کوي نو زه وایم چې هغه دې دې ته نه وګوري چې دا پولیټکس تاسو راوخلی چې د دنیا مشهور ترین کتابو نو کې دی په څونو جبو کې د دې ژباړه شوې ده خو د دنیا نظر کا لغېبو او د دې باوجود اوس هم د دې چې کم نسبت به هغه خپل لیکوال ته کیږي او مطلب دا دی چې هغه یو استناد منل کیږي نو دا صرف یو کتاب نه دی دا چې په څونو کتابونه دا سی دي چې هغه په دنیا کې خپل اعتراف پیدا کړي دي د بایبل اثر کې پیدا کړي دي او په هغه باندې دا چې کوم مباحث شوي دي نو دا خو می درته د دې د شروع وکړه دا دغه زینه دا تنقید به حیثیت یو علم او به حیثیت یو شوبه علم دی او دومره یو کمال دی کړی دی چې د دې شوبه علم خپل اصطلاحات دغه دور نه مروج کړی دی چې یعنی څنګه د فقه خپل اصطلاحات وی د جرنالیزم او صحافت خپل اصطلاحات وی یو کوډینګ جبوی ډیکوډینګ جبوی د ښکارا کولو جبوی د پټ د یو شیز پټ کولو جبوی ژبه وي د دې لپاره خپل اصطلاحات استعمالیږي. نو دا د دې علم د تنقید د علم د اصطلاحات هم د دغه یوناني دور نه مروج دي او را روان دي د مختلفو ژبو نه راتیریږي او اوس داسې یو ځای ته راورسېده چې نن یوویشتمه نړۍ کې په تمامي نصاباتو کې په تحقیقي او تنقیدي حواله باندې چې کم د دکتوري او کم د ماسترز ټرینینګز ورکړي کېږي نو په هغې کې کریټیکل تھینکینګ د ټولو نه لازمي مضمون وي. او کریټیکل تھینکینګ چې کوم دی نو هغه په انسان کې د شعور ابیاري کوي. دا بنیادي طور دغه تنقید دی چې کوم ته مونږ یا نیوکه یا تر اوسه هغې ته مونږ اعتراض وایو. نو دا مطلب دا د شعبه علم دی د هغه وخت نه را روان دی او تر اوسه پورې را رسېدلی دی. اوس به لږ داسې وکړم که ستاسو اجازه وي چې د پښتو د تنقید سره دا لړۍ وتړم.
صحیح ده، سمه ده.
پښتو
آواز
آوازم
راځي، ما وی چې لږ وم پکې وم خندوم. تاسو د افلاطون او د ارسطو هغه نمونه واخیستل نو موږ خو عام خلک موږ خو د نمونه او ضرور اوریدلي خو په خبر خو پوهنه چې دا څوک دي څه کول څه ویلي دي څه فکر یې کو کومه فلسفه. نو یوه ټوکه ده چې هغې پورې زموږ اوریدونکي به هم ډېر خوندې والي ځکه چې څوک موږ ډېر نه یو په دې نمونه باندې د دوی په کردارونو باندې د دوی په علم باندې علمیت باندې په هغه وخت باندې په نظام باندې د دوی خو د دوی خپل نظر دی که نه یو ژوند ته. نو یو استاد وی خپل شاګرد ته وی چې تازه ګوله بچه پاسه وایا چې دا ارسطو او افلاطون او ارسطو سوکو. نو هغه یا خو ډیر شوخ و د ماشوم او یا سړی به دا وایي چې نیغړې و ډیر زیات کنه وایي. داسې ورته وایي چې استاد صاحب نو ته خمټ او مدګل پیژنې؟ وایي هغه ورته وایي چې نه، وایي چې زه بیا ستا ملګري نه پیژنم، ته زما ملګري نه پیژنې. ښه، نو تاسو د خپلو ملګرو خبرې کوئ، زه کوي مې ښه تاسو وایي چې دغه ته راځو. ښه دي،
د پښتو ادب چې کوم تاریخ دی نو په دې کې زیاتره برخه هغه په اوږد ټریډیشن یا شفوي یا شفاهي ادب چې څه ته مونږ وایو چې کوم سینه بسینه نسل په د یو نه بل ته منتقلیږي او فوکلور چې څه ته مونږ وایو نو د هغې باندې مشتمل دی. او په زمون په پښتو ادب کې دا یوه رویه وخت د سر نه را روانه ده او دا په ټولو ادبیاتو کې داسې وي د ټولو ژبو چې تخصص اول نه وي. شروع کې هم په یو صنف کې یا هم په یو رغښت کې هم په یو بڼه کې مختلفې خبرې کېږي چې کله کله دا ادب مترقی کېږي او په دې کې سپیشلایزیشن کیږي نو بیا د ژانرونو او د اصناف جدا شي او هر یو خپل حدود متعین شي، داغه فکری او داغه فنی بڼه جدا جدا شي. نو دا تنقید هم په پښتنو کې لکه د نورو صنفونو په تحقیق کې او په شعر او ادب کې وخت د سر نه یوځای په نورو صنفونو کې را روان دی. لکه زه به تاسو ته دا ووایم چې د پښتو ادب په تاریخ کې یو ډېر غټ دور د روحانیانو د دور دی چې کوم د بایزید انصاري د روحاني تحریک هغې ته مونږ وایو، روشنایکس ورته په انګریزي کې وایي. نو د هغې په دې خطه کې چې کوم سیاسي سماجی او ادبی خدمات دی نو دی اغی مخالفین چې کوم اخون درویزا یا دی اغی کوم بل مخالف گروپ وو نو دوی با یو بل تا خپل شخړې خپل سیاسی فکری چې کوم اختلافات وو کنه نو د دې ځای جوابونه لیکل. لکه د روحاني تفکر په جواب کې به اخوند درویزي مکتب خپل علمیت را مخې ته کوو، دوی به خپل علمیت را مخې ته کوو. نو دا شخړه چې کوم ده اگر چې دې ته کتلې کېږي په سیاسي یا په مذهبي یا په ادبي بنیادونو باندې خو دې چې کوم ادب را مخې ته کړی دی د ځان سره نو هغه یو ډېر غټ تنقیدي روایت هغې ته مونږ ویلی شو چې یعنې دا دوه مکاتب فکر وو او دغه یو مکتب فکر پیمانی چې کومې وی د خون دروازه نو هغه کې څه غټ غټ شیزونو مرکزیت لرلو او د روحانیانو په مکتب فکر کې کم کم شیزونو مرکزیت لرلو او د اختلاف مونږ ته یو قسمه ادبي شرمایا را بخلې را نو دا ځوایا ما چې زمونږ چې کم تنقیدی روایت دی دا په یو غټ حیثیت کې په ملفی صورتونو کې یا په انفرادي صورتونو کې خو مونږ سره دا روایت زور دی لکه په خوا به دا ټپي خلکو په مقابله کې یو بل ته ویو د ټپو جوابونه به ورکول یو بل لکه مطلب یو کس به ټپه وکړه په هغې کې به کومه خبره ور بل به بیا په ټپه کې د هغې جواب ورکوو یا دغه رنګې اتل نارې به وي نغاري به وي دا هم د تنقید یو هغه بنیادي رومبنۍ رویې مونږ ټاکلی شو خو په ډېر ښکاره گواهې باندې چې د دې شروع کوو نو هغه مونږ ته د روحانیانو مکتب فکر او د خون دروازه مکتب فکر چې کوم دی د دې نه ډېر په ښکاره شروع کولی شو چې د دغه ځای نه مونږ سره تنقید په تحریري او تقریري دواړو بڼو باندې را شروع شوی دی. بیا د دې نه وروسته مطلب دا د مختلف دغه نه را تیر شوی دی رجحاناتونه ان چې په هغه کې ساينسي رجحانات هم شته ادبي رجحانات هم شته خو دوه سيزونه پکې ډېر زیات دي چې هغه ته مونږه د تصوف مکتبې فکر وایو او مذهبي مکتبې فکر وایو. په دې خطه کې د مذهب عنصر او بیا په مذهب کې خصوصا د تصوف عنصر کې دي نو ډېر زیات حاوی پاتې شوی دی او یو قسم مونږ وایو د دې پلویان ډېر زیات وو. نو دا نور چې کوم مطلب ساينسي رویې دي یا عقلي رویې دي یا تعقلي او فلسفیانه روایت دي نو دې به هغه ودې ته نه پرېښودل او بیا ډېر مطلب دا ډېر وخت بعد هغه څیزونه چې دي نو هغه ودې لراغلي دي. دا خو دا روایت کې مطلب دې روایتي باڼه کې دي اخون دروازه او د روحانيانو نه راوخله تر د خوشاله او تر د رحمان بابا پورې تقریبا دا رویه بس زه په ځخ کاری چې تصوف دې مذهب دې ادبیت دې جمالیت دې خدا دوه سيزونه چې دین او دا حاوی دي او نور نور چې کوم دي هغه غیر مرکزی دي او په کینارو کینارو باندې دي دا یو الهیت مونږ ته مخکې ښکاری. زموږ په دې خپل دې خلک کې یعنی د خیبر پختونخوا په دغه کې کومګ ګورو نو د پختون رساله چې کله بچا خان شروع کوله نو دلته کې سیاسي سماجی حالات او د پیرنګیانو چې دلته کې کم استعمار او یا دغه کم حکومت په دې هغه خلاف خپل جنگونه یا خپل مبارزي چې کېدلې نو دا کلمي مبارزه چې کم د دې آغاز دی هغه بچا خان په 1903 کې پښتون رساله شروع کړې و. نو په دې رساله کې یو خودي تحریر قدامت حاصل چې لکه دې نمخ کې د پښتون اخبار یا د پښتو د غنو او عجیبه خبره ده چې دا بابا په اتیش کې نه د دې اتیشتم نه سکاله مخ کې دا شروع کولو او د دې تاسکی مختلف خپل ملګرو ته حواله کړو خلانجه دا و چې هغه به هر وخت پیرنګیانو په جیل کې ټول نو د دې اجرا نه کېدله په دې اتیشتم کې خو بیا بالکل ورته ټول کارونه پریخه دي دا که هر څه کیږي خو لکه د ټول نه اول دا به غنینو هغه لسکا لړوان دي دا کیسه شروع کوله یعنی چې دا اخبار کته به اول کې پښتون اخبار وایلو بیا روستو دا پښتون صرف پښتون شو اولنی ایډیټر د دې بچا خان دی. نو په دې پښتون کې ډیر زیات سيزونه دي چې علمي سطح باندې هغه ته مونږ نوې رجحانات ویلی شو چې هغه بچا خان شروع کړي لکه د دې تحریري مبارزې ته تاسو وګورئ چې دا دې عمر دا دې تر څلو کلونو پورې رسیدي. بیا د علاوه په ادب کې کوم ګورو ګورو په دې ریجن کې د سره ډراما چې دا نو دا پرومبي ځل باندې په دې خاوره باندې هغه بچا خان او د بچا خان تعلیمي چې کوم پروجیکټ د آزاد مدرسو په هغه کې دا ډرامي پرومبي ځل باندې په دې خطه مخه راغلی وي. نو یعنی دې نه دا پته لګیږي چې را بچا خان چې کوم ویژن وو د خپل خلکو د پاره د علمي کولو او په هغه کې د علمي رویې او د برداشت پیدا کولو هغه په ساينسي بنیاد باندې اگر چې هغه د دنیا یا د نړۍ یا د تاریخ کتلو یعنی وکتلې خو د هغه د اسلوب نه د انداز نه او دغه هغه وسعتي نظری نه مونته پته لګی چې هغه ډیر په ساينسي بنیادونو باندې دا مبارزه کوله او 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 یو بدلون په خلکو کې راوستلو. خبر د تنقید پورې تړم چې ریلیونت شی زمونږ د ټوله کیسه په یو میدان عمل باندې خبر راټول شي. نو په دې پښتون اخبار کې د هندستان د ویش نه هم وړاندې مختلفو خلکو لیکل کولی چې په هغه کې بخښو هم لیکل کول سړو به خطون به هم راتلی او لطیفې به هم لیکل کېدې سیاسي ډلې به هم لیکل کېده په پښتون کې غني خان به په هغه کې ګډې وډې لیکلې لکه نظمونه به لیکل نو هغې ته به یې عنوان ورته کولو ګډې وډې. نو په دغه دور کې یعنی د هندوستان د ویش نه لس دولس کاله وړاندې په پښتون رساله کې غني خان د اپریل یا د مارچ په ګڼه کې د پښتون په ګڼه کې یو نظم لیکلی دی او په هغه نظم باندې بیا په بله ګڼه کې امین افغان نوم یو لیکوال دی چې دا د کلمې نوم دی او خپل مورخین یا زمونږ نقادان مشران دا وایي چې اصل کې د پرچار کې هغه وخت کې پرنسپل وو او د اخوانه مختلف پابندیان بلګیدل نو د په کلمینو باندې پدې کې دا خدای خدمتګارو په کلمینو باندې بدل تلیکنې کول چې کم قسمه نقصان ورته ونشي یا پابندی ما باندې په ونه لګیلی نو وایي چې دا حافظ ایبچ وو.
تاسو د نوم بیا وایي دا نوم بیا وایي
د غنلې شو
دا نوم بیا وایي ځکه دا تاسو आवाज پکې کټ شو. حافظ
حافظ محمد ادریس چې دی کنه او نو هغه په دې غډي وډي نظم باندې تنقید لیکلې ده او هغه تنقید ما په یو خپل مقاله کې راوستي دي چې هغه دومره بهترین تنقید کړی دی چې هغه ته مونږه په پښتو کې د جدید تنقید اولنی سرک یا اولنی گواہی ویلی شو لکه غنی خان دا آغا نظم پا اخیر کی وی چی یرا ما تا خلکو دا کفر تمغا راکا نو بیور تا وی دا نکاد امین افغان انتا لیکی چی تا غنی خان تا کلی سی دی چی تا تا دا کفر تمغا لگی دا کفر تمغا خو پا دنیا کی دیر غٹو غٹو خلکو تا لگی ای کی مثالون روڑی دی چی پا مشرق کی و پا مغرب کی کم خلکو کم حد پوری یو اقدام کرده دی نو بیا اغه مطلب دا دی چې د کفر تمغه لګی دلې دا خو یو ډیر غټ اعزاز دی لکه تعالی دومره سړي کړي اغه کې یو فکر بازی دی اغه کې یو تاریخیت دی په اغه نظم باندې یو صفاق تنقید موجود دی او یو اختلاف رائے په ظاهر ده. بالکل لته به دا ښکاری تاته چې یره د هندستان د ویش نړوان دی د تنقید لیکل شوی دی خو بالکل دا اوس په لښتمه پیړۍ کې چې کوم پښتو تنقید لیکل کیږي اغه به تاته دا ښکاری د دې تاریخي والین مونږ ته د ودری خبره مخې ته راځي. یو خدای راځي چې غنی خان دی د باچا خان دی یو ډیر غټ حیثیت وته حاصل دی په پښتون کې نظم لیکي او بیا د هغه خلاف یو په بل میاش کې یو تنقید په هغه باندې راځي او هغه د پښتون په غاڼه کې چاپ کیږي او په هغه کې داسې قسم لیکنی دي نو دینا یعنی پته لګیږي چې د اختلاف رائے د پیدا کولو د پاره څومره غټه وسات نظری وا چې یاره مطلب دا دی چې د غنی خان په نظم باندې تنقید دی دې حواله باندې د دومره تاریخي خبرې دي په نو دغه دورانیین مونږ غنلې شو چې د پښتو جدید تنقید چې کوم په فنی په نظریاتي یا په کوم نوو په غنو باندې ولاړ دی نو د هغه هغه تاریخي تحریری گواہی چې کوم دنو هغه مونږ سره د پښتون نه شروع کیږي د پښتون رسالې نه شروع کیږي او بیا د هغه کې د غنی خان حواله او په هغه کې مطلب دا دی د دین اوران دی کی دی چې په انفرادي سطح باندې تحقیق طلب مسله ده نور گواہی هم ته ملو شي چې د جدید تنقید سره کونه مونږ سره د دین مخکې په تحریری بڼه کې شته دی کني شته خو زما د معلوماتو مطابق مخکې ته داسې نه دی راغلی کی دی چې تحقیق طلب مسله ده چې د دین او هم د دې گواہی ملو شي خو فلحال د جدید تنقید آغاز د دغه ځینې کیږي او بیا مطلب دا دی چې د دغه ځینې تر اوسه پورې دا خو مطلب دا دی چې کوم خبره کومه نو اغا د 1913 او 2013 نو مطلب دا شو چې د پښتو جدید تنقید هم ز غنم چې سل کال تیر کړی دي یعنی ریاغي عمر هم سل کال دی دا بیا خبره دا چې په سل کال کې دا وده دی ولې نه موندل او د دې وجوهات څه دي یا په دې سل کال کې به کم سفر کړی دی ډېر زک سفر یې کړی دی خو څنګه زمونږ روایت چې کم دی هغه تنقیدی نه دی زمونږ روایت چې کم دی هغه علمی نه دی بلکې دلته کې تخلیقي روایت زیات قابل قبول دی زیات اعتراف ورته میلاو شوی دی نو ځکه دلته کې ټپی ډېری دي سندرې ډېری دي موسیقي ډېره ده شاعري ډېره ده او د دې په بڼه باندې خلکو ته اعتراف هم میلاو شوی دی په دې کې یو قسم د زړه بڑاس هم اوزي نو د دې کو هغه پوره یو کتار سیس پدې کې شوه دی خو به هر حال تنقیدی روایت هم په یو وشتما صدای کې زدا غنما چې دا د 9/11 چې کومه واقعیا شوه دا د دین بعد ما تحقیق کولو چې په جدید تنقید باندې په پښتو کې څومره کتابونه لیکلي شوي دي چې د هغه بالکل معنا او معنون د هغه موضوع او د هغه پیرایه دوانه جدید وي او د هغه دورانیه دا د 9/11 واقعیا چې مدا د دینه باب دا نو په دې باب لا باندې زما مخ ته چې څونه کتابونه راغله زما لاسله چې یو فرد يم یو اداره نه يم بیا هغه ته دا تر شپېتو پورې رسیدي او دا شپېته وانه کتابونه چې کوم دي د جدید تنقید دا په افغانستان او پاکستان کې په انفرادي سطح باندې لیکل شوی دی او د چاپ د باندې نمراوتی دي د دې پوره لیست ما په خپل کتاب کې په خپل مقاله کې ورکړې هم دي چې دا 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 کتابونه دي او دا د جدید تنقید نمائندګي کی د دینه پته لګیږي دا د خلکو یو فیشن جوړ شوی دی په پښتو کې تنقید نشته دی زه وایم چې د ماکم د کتابونو حواله ورکا که چرته په اکیډمیانو کې او په ادارو کې په تنقیدی حواله باندې څومره کار شوی دی هغه مخې ته راشي نو دا شپې ته خو صرف زما په لاسو لګی دی زه وایم چې په دې باندې په اجتماعي حواله سره صحیح کار وشي نو کې دي شي چې شپې ته اتیا سل پکې نور هم راوځي چې دا بالکل نوې سيزوره دي او د دینه به ورسره خلک هغه به د دینه یو قسم دغه اخلي د دینه برهنمایي اخي او دا ميدان عمل د دې د دې مستقبل ډیر زیات روخانه دي په پښتنو کې او زدا غنم باندې ملګری زمانه تاسو هم کوي چیرې مونږه تنقید په باقاعده تور باندې بحیثیت علم مونږ ولولو نو مونږ سو وایو نو د دې لپاره هم کتابونه شته دي په تدریسي حواله باندې د حنیف خلیل کتاب دی چې هغه بالکل د مبتدیانو لپاره د شروع کوونکو لپاره دی چې هغه کې دی د تنقید الف ب ت از د کولی شي او هغه بنیادی چې کوم اصطلاحات دی هغه از د کولی شي بیا د دینه علاوه د صاحب شاه صابر د پی ایچ ډی مقاله ده د پښتو ادب په وده کې د تنقید کردار نو هغه دی بیا د دې مبتدیانو لپاره ډیر اهم دا څه دا چې هغه د دې غسط حمله کړو هغه کې دی تحقیقي چل هم از د کولی شي د زمونږ وستون کی اوریدون کی او مطلب دا دی چې هغه نه مخ کې بیا تلی شي د کرنګ بیا نور په فکری حواله باندې نور کتابونه هم ډیر زیات دي ان تر دې حد پورې زه دا وکوم چې په پښتو تنقید کې داسې تنقید هم شته چې هغه مونږ د نړیوالو پیمانو د تنقید سره په سیالۍ کې ودرولې شو
پروفیسر صاحب وړه شانته د مخلو د مې ورستو رازو خپل دغه موضوع په مخ کې بیا یو پښتنه به هم وکړو ګران اردن کوم ته وایو چې من کولای شو یو یا دوه ټلیفون پکې واخلو خو یو وړه شانته د مخلو ګران اردن چې تازه مر سره اوسه
د واشنگتن ډي سي نا دا وی او ای دی واخ پرونه ده که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته دا www.voadivanews.com هېر نه کړئ.
قدر مون اوردونکو تاسو د ډیو ریډیو سره ملګری او د پروفیسر سمیع الدین ارمان صاحب دغه د علم او د پوهې ډکه ډکه وینا تاسو درسو پروفیسر صاحب دو پښتنه مې زین ترغلی یو خدا چې په پښتنو کې تاسو خډیر د خوشاله خبر وکړ چې تر اوسه پورې شپې ته کتابونه خو د 9/11 نه پس یعنی دا په دې ولسټلس کال کې دومره خو تاسو د نظر یری تاسو لاس ترغلی دي او نور به هم وي دا هم د خوشاله خبره ده یو خبره ده چې د استاد په حساب باندې هم تنقید یعنی د چا د تنقید انکار کول چې دی، یعنی د چا هغه حق چې دی د پښتنې هغه د هغه نه اخیستل دي، یا په یو علمي کار باندې د چا خپل نیوکې خپل نظر چې دی هغې نه هغه محرومول دي. ورسره تاسو د پټې خزانې ذکر وکړو، د پټې خزانې د وجود نه انکار دا تنقید دی او کنا دا تنقید نه دی، دا مخالفت دی؟
بالکل دا سیدا چی وړاندې د دینه چې د تنقید یا د پټې خزانه حواله سره رائے خپل اوایم تاسو چې په کوم کایا کې تاسو وکړو، د دې تنقید د اهمیت یا د انساني حق او بلکې د حق نه زیات دا یو څه داسې دی، بلکې زه ورته امانت وایم چې دا ادب خو بنیادی طور د یو کام سرمایه محفوظ کوي کنه. د ادب کار څه دی؟ دا د یو پورا نسل، د یو پورا کام، د یو پورا اجتماع، د دې اقدار، د دې معیارات، د دې ادب، د دې خوخي ناخوخي، د دې ژوندونه، د دې د ژوند او ژواک هغه کوم معیارونه چې دي، د هغه په خپل کره حیثیت کې او په خپل سوچا او صحیح ساهو حیثیت کې محفوظ وي. نو اوس کچره تنقید نه وي نو پدی کې با پدی محفوظتیا کې یا د ادب پدی حق کې یا د ادب پدی کار کې با ډیر زیات دورنګي او دریرنګي به مخې ته راځي. دا د تنقید وی چې دی د تحفظ تا د قانونو د سرمایي تحفظ تا یو قسمه سوچوالی وربخي. کدا تنقید چرته نه وی نو بیا به د قانونو تاریخ چې څنګه مصنوعي جوړي لکه په دنیا کې ډېر مثالونه دي چې مونږ د دروغو کام هم جوړ کو، مونږ ورل د دروغو تاریخ هم جوړ کو او بیا اغه له یو تاریخي حیثیت هم ورکو چې دا په سونو یا په دومره کال جوړ دی. نو دا ادب د شاعری د تنقید د چې کله وی نو دا به د تاریخ د تعصب، دا به د مصنوعي کمیت، د مصنوعي مفکوري چې کومه مخې ته راځي، د دې هغه بنیادونه به نړوي او مونږ ته به رښتیا مخې ته راوړي. نو دا د ډېر لکه ډېر غټ پکار دی چې د امانت دی او د دې علم د امانت د درجه مونږ ډېر غټ احترام وکړو او په دې کې بنیادی طور د اختلاف رویه ته مونږ دغه ورکو یو قسم وده ورکو. تر څو پوری چې د پټې خزانې په حواله باندې بحث زه خپل دا ګڼم، پټې خزانې په اختلاف په وجه باندې زمونږه روایتي تنقید یا کم سیسته چې مونږه مطلب قدیم تنقید ویلی شو په مشرقي ادب کې یعنی تنقید هغه ویلی شو، دا هغه یو ډېره غټه ذخیره د دې اختلاف د وجه نه مخې ته راغلی ده. یعنی په پټه خزانه باندې چې ښاغلي کلندر مومند کوم اعتراضات اوچت کړي دي زمونږ په قانوني سطح باندې او د دې علاوه په بین المللي سطح باندې مارګن سټرین چې یو ډېر غټ مستشرق دی او په دې خطه باندې په لسانیاتو او د دې خطه په قانوني علومو باندې په لرغوني اثارو باندې یو ډیر جوهر دی هغه هم یعنی د کلندر مومن نه وړاندې خو په پټه خزانه باندې هغه اعتراضات اوچت کړي دي او د هغې اعتراضاتو جواب علامه حبیبي په خپله ورکړي دي او ډیر په یو علمي انداز باندې ورکړي دي چې د پټې خزانې کومه نوې نسخه چاپ شوې ده د کومه په یو ډیر جدید انداز باندې هغې کې هغه مقدمه شامله ده او د مارګن سټرین د اعتراضاتو جوابات علامه حبیبي په خپله مقدمه کې ورکړي دي، لیکلي دي، یو اعتراض جواب یې لیکل. نو زه وایم چې دا بالکل مطلب دا د ماته کم دغه خبره نه ښکاري چې یاره کم خلک دا ردوي یا کم خلک په دې کې بعضي موضوعات مصنوعي ګڼي او د هغې دپاره کوم دلیل وایي نو هغه سره دلیل وي، نو زه دا ګڼم چې دا یو خرې وایي ده او دغه دلیل په باندې دی یو قسم داسې شخصیت پرستی نه کوي چې یاره دا مطلب دا دی کلندر مومن ویلی دي یا مارګن سټرین ویلی دي یا مطلب دا دی چې یو بل کوم مستشرق ویلی دي یا زما استاد ویلی دي، نو دا خبره حتمي ده. دا اختلافي مسائل یا تاریخي مسائل دا داسې وي چې په دې کې د دې اختلاف لپاره تلاش حق او دیانت دا یو ډیر غټ اهم چیز دی. نو زه دا وایم چې په پټه خزانه باندې د اعتراضاتو په نتیجه کې داری وغیرہ مخې ته کول چې دا ارث جعلی دی، دا نه صرف جهالت دی بلکې دا د علم توهین دی، د دیانت توهین دی، او یو قسمه د علمي روایت کې چې کم را روان یو مونږ سره یو رویه ده د هغې توهین دی. او مونږ که وګورو نو دې مونږ ته ډېر غټ غټ په متني تنقید کې او په تاریخي تنقید کې په تدریسي حوالو سره ډېر غټ ذخیره را بخلې ده. لکه ما په خپله دا او بیا دومره یو ښکلی علمي رویه لکه په کوټه کې سید گوهر چې کوم دی هغه د پټې خزانې په خلاف چې کوم د کلندر مومن موقف دی په هغې موقف کې هغه پوره کتاب لیکلی دی. او کمالی دیانت که تاسو وګورئ چې په هغې باندې د سلطان صابر مقدمه یې چاپ کړې ده، او په هغه مقدمه کې د کتاب نه بالکل الټه موقف اختیار شوی دی. یعنی په یو کتاب کې مونږ ته ملاویږي چې کتاب لیکلی شوی په څه باندې دی، د پټې خزانې په مخالفت کې لیکلی شوی دی، او په هغې چې کومه مقدمه لیکلی شوې ده هغه دومره زوردار او دومره جانداره ده چې هغې ټول کتاب نه بالکل مخالف یعنی په تایید کې یو موقف اختیار کړی دی او هغه مخې ته راوړی دی. زه تا ګڼم چې دا کتاب کله څوک ولي چې هغه مطلب دا دی ګوري چې یاره دا خو د دې سړي د کمال ته ته وګوره چې لکه د کتاب لیکلی دی او د خپل مخالف نه پرې رایې اخیستې ده وغیره یې چاپ کړی ده، لکه دا یو کوم دیانت دی یو قسم. نو زه دا وایم چې دا قسم رویه په کار دی چې مونږ اختیار کړو د یو بل دغه وخت او تر څه حده پورې کېدی شي چې په دې مسوده کې بعضې څیزونه کمزوري هم دي، ځکه چې انسان خو کمزورې دی په هغه کې څیزونه وي، خو د کمزوریانو یا د بعضې نیوکو د اعتراضاتو په بنیاد باندې ټول یو مسودی ته یا ټول کار ته هغه ردول او د هغې مخالفت کول یا هغې له د جعلي ټکي استعمالول زما په خیال باندې د ډېره کمزورې رویه ده.
پروفیسر صاحب، منګ د پښتانه په داسې یو ټولنه کې اوسېږو چې کدا ووایم که زغم ډیر دی نو زغم نشته، هم داسې هم ډیر، ځکه چې په دې ټولنه باندې یو قسمه داسې مفکورې راخورې شوې که هغه مونږ د کلتور په نوم وایو او هغه سخت دریزه دي، او یا مونږ د دین په نوم وایو د عقیدې په نوم وایو ډیره سخت دریزه په داسې ټولنه کې چې ژوند وي. پروفیسر صاحب، او لکه د ملا بادر بسړی په اودس کې ګرځي او کنه دا د ډایلاګ کلچر چې کوم دی په پښتنو کې، یعنی تاسو خو دغه دې اوسوي چې زه ګڼم چې ښه ډیر دی، خو که وګورو په ټولنه کې نو د زغم داسې مونږ ویلی شو چې تنقید کول یو ډایلاګ کلچر پروموټ کول دی، یا یو داسې رسم جوړ پرېښودل دی مخې ته راوړل دي چې په هغې کې خبره وکړه او د خبره د چا واوره، دلیل ووایه او دلیل واوره. که دا پیمانه موږ مذهب ته، عقیدې ته، د چا هر یو هغه چې سوچ دی، فکر دی، عقیده یې ده، صحیح دي، نظریه یې ده، هغې ته دا به په دې ټولنه کې تاسو ګڼئ چې یو ځل به پکې دا ځای عمومي او دا زغم به جوړ شي چې خلک به ګڼي، نو همدغه ځکه چې مخالفت کېږي نو مخالفت په څه کېږي؟ په ټوپک کېږي، په ورانه خبره کېږي، په بایکاټ کېږي، په سوشل میډیا به وي، په ډیلیټ کېږي، په بلاک کېږي. دا دغه ترې نظر ستاسو غواړم.
بالکل داسې دا چې تاسو چې کوم خبره کوي هغه بالکل ټیک ده. په ولسی سطح باندې عمومي طور مونږ کې لا ټول په ټوله مونږ دسیس قبول کړی نه دی، اختلاف رائے زغم مونږ قبول کړی نه دی. زه چې په کومو بنیادونو خبر کوم نو هغه په دې کوم چې د نن نه شل پنځه کاله مخکې په تنقیدي مضامین باندې یا په تنقیدي خپرونو باندې به خلکو په عدالتونو کې په یو بل باندې کیسونه ول اوس زدا ګورم په تدریسي حلقو کې یا په انټلیکچوال سرکل کې چې کوم مطلب زمونږه اکیډمیشن دی زمونږه دانشورانه طبقه ده نو هغه دا چیز یو کیسه مطلب دا دی چې پروموت کوي لګیا دی او دې ته په درنه سترګ باندې ګوري اگر چې دا ډیر لګ دی خو زه غواړم چې بدلون کې کم دی یعنی مونږ چې څومره ډیر غټ یو جمود تیر کړی دی او څومره یو عجیب کیسه مطلب خپل مفکورو باندې چا د مذهب پنوم چا د جېب پنوم چا د وطنیت پنوم باندې زمونږ د کام زمونږ د خاورا لوبولې دا د استعمال کړی دي نو زه غنم چې دا اوس دورانیه کې د اختلاف رائے د غنلو چې کوم یو رویه په نظر باندې راځي نو ډیره زر دا چې لکه دا بدلون راولي په غټ فکر باندې ځکه ناراضي چې لا اوسم غټ چې کوم سټیک هولډر دی یا کیټالیسټ دی نو هغه مذهب دی او د مذهب په حواله باندې اوسم مطلب ډیر زیات ټیبلز دی ډیر زیات روایتي تصور مذهب دی زمونږ په معاشره کې دی هغه نه اوم مونږ په مذهب باندې لګیا یو افغانستان په سیاست کې لګیا دي کوم حرکت تبدیلی یغی ته مونږ ګورو نو مونږ ته پته لګیږي چې یاره مونږ د مذهبي تصور د روایت نه څومره را بهر شو یو د ښکارخ کار مونږ ته ښکاری د غرنګ زمونږ په خپل خیرته کې هم اگر چې ریاستونه یا سرمایه‌دارانه نظام دا نه غواړي څومره چې یو کام څومره چې یو جب خود مختار کیږي دومره ریاست کمزوري کیږي دا یو عام کلیه ده نو هغه بیا مختلف لسانیات او وطنیت او قومیت او مذهبیت د دې په اساس باندې مطلب خپل پالیسیانه مخ په وړاندې بوزي او یو قسم مصنوعي تصورات مخې ته راولي خو زه دا وایم چې اوس پښتانه میګه د پښتنو کم از کم د دانشورانو طبقه چې کم دا کم ته چې د ټول ولسترګي وي نو هغه په دې چیز باندې پوي دي چې یاله کله په مذهبي متن باندې په زرین دور کې د مسلمانانو خبرې کېدلې نو په هغه کې عموم یو علم دا د تنقید علم چې کوم دی کنه دا پاره کې ډیر زیات مضبوط دی چرته چې الته کې په مذهبي علومو کې ایوته جره وي جره او تعدیل وته وي په هغه جره او تعدیل کې چې هغه په یو بل باندې کم صفاق تنقید کوي یا د چا حیثیت یا مقام تاکنه معلومي په متن کې په روایت کې په راویانو کې نو هغه یو ډیر غټ ذخیره مخې ته راوړی د اسماء او رجال کې هغه زمونږ مخې ته دي په سوونو کتابونه دي پاره کې او پاره کې په شخصیاتو باندې په لکونو شخصیاتو باندې لیکل شوی دی او د هغه مقام ټاکنه شوی ده خو مسله دا ده چې مونږ ته د مذهب مطالعه د مذهب جوهر یا د مذهبي اسنس خو پته نشته ده کنه مونږ خو مطلب دا دی چې د یو کښنه خبره واوریدله هغه د مذهب علمبردار دی چې تمونږ نو ګورو چې یاره دا د مذهب د علمبرداري قابل دی هم کنه دی خو په ظاهري سطح باندې یا هغه علمبردار هم ته جوړ کړي شوی دی یا مجبور شوی دی او دا علمبردار خو په خپل هم نه دی کوی چې یاره دا ځوا سره سکیږي څنګه کیږي نو د دې په وجه باندې په دې ټول خېت تکي نه صرف اوس بلکې د سوالو کولونو نه په دې په دې رویه باندې په دې غیر علمي رویه باندې د خټې ډیر زیات الغارونه لیدلې دي خو اوس غنه ما چې کله په علمي سطح باندې د اختلاف رائے د غم لګیا دي پیدا کیږي په تحریر کې هم په تقریر کې هم په مکالمو کې هم په ډایالوګز کې هم نو دا شی مطلب دا ډور ډیر زیات شوې ده کنه لکه په خوا چې په سلو کلونو کې کم پرمختګ کېدو د ټکنالوژي او د رسنۍ او د ادبي یا ته یو بل سره دراجوختوالی په وجه باندې اغه سفر اوس په لسټو کلونو کې کیږي نو ځکه زه ډیر خوشګومانه یم ډیر خوشبین یم چې په لر بر افغان وطن کې د زغم او د تنقید او د اختلاف رائے د منلو کم شیزونه لګیا دي مخې تر راځي په ډیر یو محدود دایره کې نو زه خوشبین یم خوشګومانه یم چې دا به ډیر زر خپل مقام پیدا کړي او دا دایره بلوي شي
پروفیسر صاحب خوند راکی تند مشتا را روان د پاره تاسو که خپل موضوع خو خوي زما هم د خیال چ تاسو د اخوند درویزا او د روحانيانو ذکر وکړو کدغه تاسو وای چې د شروعات ته د یو ادبي تنقید یا په یو په دلیل او په لیکل بڼه کوای چې په دغه پر روانه کې رڼا چې بیا په کې د مناظرو تم راشو د دې په رنگ بم خبري وکړو او کنه تاسو خپل بل موضوع خو
هم د تنقید یو حصہ ده خو دا سیده چې په دې باندې ډیر سيزون شته هم او دا زمونږ د ماضي حصہ هم ده زما خپل ذهن کې دا دي چې څنګه نن موږ د تنقید په میدان باندې پوره یو خبر او تقریبا دا یو میسج موږ لګیا یو کنکلوډ کوو موږ او تاسو خپل اوریدونکو ته چې تنقید به د دې ټول یوې جنټې د بحث نه یو ډیر عام سړي ته هم پته لګېدلی وي چې یاره دا یو شعبه علم دی
پروفیسر صاحب په دې باندې به خبرې کوو په تفصیل سره زړه راته نه تنګوي وخت پر راته کوي خدای مراد لره خو دلته نور زمونږ د برابرۍ وخت سرته ورسید په مخه خاطر ته وایو ژوندې اوسېږئ او ګرانو دونکو ستاسو هم ډیره زیاته مننه زه او زما همکاره نهید سهر ستاسو نه اجازه اخلو په مخه مو ښه